The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De Kana Abidun Ko Katun Ko Assalamu Alaikum Da The Voice of America Diva Radio De The Washington DC Studios na Zam Gaya Sata Khabari Khbarawane Ta Wagi O Pa TV Screen Bani Gore Hum Musa Malgari Usa Ilawal Hum Da Hagi Reportin O Khulasa Ta Stawan Nikawu Che Pa De Khbarawane Kista Sula Para Laru
افغانستان کې د امریکایي او نړیوالو ځواکونو کمانډر جنرال جان نیکلسن روس او ایران او پاکستان په دې تورن کړی دی چې په افغانستان کې امنیت ته د نقصان رسولو کوشش کوي او وایي چې دغه درې واړه هیوادونه طالبانو ته د قانوني حیثیت ورکولو کوشش کوي.
او د پاکستان سپریم کورټ یاسر عدالت په داسې وخت د سند صوبې په حیدرآباد ښار کې د جرګې د سوري په فیصله نوټس اخیستی چې تیره هفته قومي اسمبلۍ د جرګې او پنچایت د قانوني کولو د قانون منظوري هم ورکړي.
او د بلوچستان ملت پالا ډلې ویلي دي چې تیره میاشت کې په بلوچ سیمو کې 421 کسان بې درکه کړی شوي دي او 25 کسانو مړي ترلاسه شوي دي. دوی تور د پاکستان په امنیتی ادارو رچي خو د پاکستان د بلوچستان صوبې حکومت دغه تورونه رد کړي دي.
دا او یو شمېر نور مهم رپورټونه په دې کې ویډیو رپورټس هم لرو. دا به تاسو ته وار پر وار وړاندې کوو. په خبرونه کې موږ ملګري اوسې لاول هم ورزو خپل لومړني رپورټ اخته.
ګرانو خدای مردونکو د ډیوا رادیو د ټي وی او ساته خبري خبرونه تنه خپنې غو واشنگټن ډي سي نه واګي لومړی راپور تر ازو کوم چې د افغانستان په حق لده د افغانستان د نن نه د امریکا او د خارجي عسکرو کمانډر جنرال جان نیکلسن ویلي دي چې روس پاکستان او ایران په افغانستان کې امنیت ته د زیان رسولو په تکل کې دي او دی وایي چې دغه دواړه ملکونه په افغانستان کې طالبانو ته د قانوني حیثیت ورکولو هم کوشش کوي. دا په داسې حال باندې چې هم نن د افغانستان صدر ډاکټر اشرف غنی د امریکا صدر ډونالد ټرمپ سره په ټلیفون باندې د سیمې په امنیت خبرې اترې کړې دي. په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته زمونږ همکار مجاهد جواد وړاندې کوي.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومندان جنرال نیکولسن د امریکا د سنا پوځي کمیټې ته ویلي پاکستان سره د امریکا اړیکو ته باید بیا کتنه وشي. نوموړي پاکستان، روسیا او ایران په افغانستان کې د امن لپاره کیدونکو هڅو ته په جن رسولو باندې تورن کړل. جنرال نیکولسن دا هم ویلي د پاکستان ملاتړ د هغوی دښمن ته ستراتیژیکه ګټه رسوي.
Succeed on the battlefield when your enemy enjoys external support and safe haven. I think we need to continue to work.
دا وی دا ډیره سخته ده چې د جګړې په ډګر کې په داسې حال کې بریالي شي چې دښمن مو د هواد نه د باندې پټنځایونه ولري او ورسره ملاتړ کیږي. موږ باید له پاکستان سره له نږدې کار وکړو. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومندان جنرال نیکولسن د سنا پوځي کمیټې ته د خبرو پر مهال افغانستان ته د نورو سرتیرو د لیږلو اړتیا څرګنده کړه.
We have a shortfall of a few thousand.
They way mug da tsuzuru sartiru kamwale laru. جنرال نیکولسن همدارنګه د هغو سیمو یادونه وکړه چې د افغان حکومت له ولکې څخه وتلی او دا چې افغاني ځواکونو ته څومره درنه مرګ ژوبلا وخت دی. نوموړي همدارنګه د افغان هوایي ځواک د زیاتې مرستې اړتیا څرګنده کړه او زیاته کړه چې په راتلونکو څلورو کالو کې باید د افغانستان ځانګړي امنیتي ځواکونه دوه برابره زیات شي. نیکولسن وړاندې وویل د روسیې لخوا په دې وروستۍ لاسوهنې سره د ناټو هڅې او سولې د راوستو هڅې له ننګونو سره مخ شوې دي. جنرال نیکولسن سینیټ ته دا وینا په داسې حال کې کړې ده چې امریکایي صدر ډونالډ ټرمپ په ټلیفون باندې د افغانستان له ولسمشر سره خبرې کړې او د ډیر ژر لیدو ژمنه کړې ده. په دا خبرو کې د افغانستان پر امنیت او اقتصاد هم خبرې شوې دي. بل پلو د امریکا د دفاع وزیر جنرال میټس د پاکستان سرلخکار جنرال باجوه سره 40 دقیقې په ټلیفون خبرې کړې دي. د پاکستان او افغانستان د چارو څېړونکي د صدر ټرمپ تګلارې څاري او تمه کوي چې د دغو دواړو هیوادونو لپاره کیدای شي داسې بدلون رامنځته کړي چې پر پاکستان فشار زیات کړي. خو په دې وروستیو کې پاکستان هم د ممکنه امریکایي فشار نه د ځان ساتلو لپاره د چین سره سره روسیې ته هم ورنږدې کیږي. دا مهال په افغانستان کې له 4000 څخه کم امریکایي سرتیری د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي. په افغانستان کې د دوی لپاره د امنیت په چارو کې لوی چیلنج د امریکایي پوځي مشرانو په وینا د پاکستان په کوټه ښار کې د طالبانو فعالیتونه، قبایلي سیمو کې د حقانی ترهګر ډله او هم د پاکستان تنلارو لخوا جوړه شوی د داعش ډله ده.
دا وایس اف امریکا د ریډیو او ټي وی د قدرمنو اوریدونکو څنګه چرواندې تاسو په ریپورت کې اوریدل چې د امریکای د ځواکونو مشر چې په افغانستان کې دی بیا دوی د نیټو د نړیوالو ځواکونو مشر هم دی جنرال جان نیکلسن او د دوی لخوا د سرګندونه چې پاکستان روس او بیا ایران افغانستان کې د امن لپاره کیدونکو هڅو کې خنډ چوي او بیا دوی د حکومت نه د پاکستان سره د اړیکو د سر دوباره جاج غستلو غوښتنه هم کړې ده. خبرې کوو بیروز خان صاحب سره چې دا وخت سټوډیو سره راغلي دي. ورته هرکلی وایو. سلام شي بیروز صاحب.
ډیر مننه، خوشاله اوسئ.
او دغه مهمه سرګندونې چې د جنرال جان نیکلسن لخوا را مخې ته شوې، نو تاسو څنګه ګڼئ بیروز صاحب چې د تبا سپینه ماڼۍ څومره غوښکې دي او بیا د ټرمپ انتظامیه څومره د پاکستان په حق لا خپل پالیسیان بدلول شي؟
مهمه خو پدې ده چې د امریکایي د ځواکونو چې څومره په دې 15 کال کې په افغانستان کې تیر کړل، هغه کومې لاس تر راوړنې کړې دي او وړي دغه چې کومې لاس تر راوړنې دي د افغانستان کوو چې د طالبانو دور کې طالبان خوتش په نوم خو د افغانستان نوم په نړۍ کې نزلې ده، ځکه د هیڅ د یو هیواد ورسره سیوا د پاکستان نو د دوه عرب ملکونو نه، نو هغه دوه عرب ملکونو خو غونډیان هم نه دي، نو بیا د داسې افغانستان نشي بيخي ایري شوي وي وران بجاړ شوي وي، هغه بیا بیرته جوړول، پاغه کې حکومت جوړول، پارلمان جوړول، یو دستور عین اساسي قانون جوړول، اداري جوړول، ملي اردو، دا د ډيري لاس راوړن دي او تاريخي سمره چې دا سړکونو اوس پکې ریل ګاډي دا ټول لاس راوړن چي دي، او بیا التنا د تندلارو جالي ختمول، القاعده د افغانستان نوېستل، طالبان د زواک وېستل، د اختیار وېستل، د ډيري لاس غټي لاس راوړن دي، ځکه چې د افغانستان داسې ځالې به بیا ورکولې نورو ترهګرو ته چې په نړۍ کې به ترهګري کوله، نو د او بیا داسې جنرال چې هغه نن په افغانستان کې ناست دی، د امریکایي او د ناتو د ځواکونو مشري کوي، هغه په هغه ازمکني چې کوم حقیقتونه دي هغه ته معلوم دي، هغه د تحقیق په بنیاد باندې، د خپل معلوماتو په بنیاد باندې او د غزمکني حقیقتونو په بنیاد باندې د نوي حکومت ته، یعنی د صدر ډونلډ ترامپ حکومت ته چې هغه کوم مشورې ورکوي، نو ښکاری داسې چې دغه ډېری په جدي توګه به واخستل شي، او بیا دا چې لکه سروینګ جنرال شي، دا یعنی په هغه کې دی، لا ریټایر نه دی، چې سره وایي ګندې په دنده کې نشته، نو دا به ډېر مهمه، او هغه چلته کې څه حقیقتونه لیدلي دي یا ویني، نو دا غي پرنا کې به هغه د خپل چکم رپورت ته یا مشورې دي نوې حکومت ترکی دا باغه تیاری کړی وي، او هغه ډېر سپینې خبرې پکې کړې دي، هغه د غزوینه هم په ګوته کړې دي، هغه د پاکستان ذکر هم کړی دی، هغه د ایران ذکر هم کړی دی، هغه د روس ذکر هم کړی دی، چې دا یو نوې اتحادیه داسې خکاری د دوی مطلب په افغانستان کې دا دی چې کوم لاس تر راوړنې تر اوسه پورې په دې 15 کال کې شوې دي، د طالبانو ته د یو قانوني حیثیت په ورکولو باندې، په غوښتلو باندې دوی هغه د منځ وړل غواړي، نو په دغه باندې هم نظر دی او په دې هم نظر دی چې د پاکستان خاوره د افغانستان د نن کارول کیږي، د حقانی شبکه ده او که د کوټي شورا ده، د دې باقاعده نمونه اخیستل شوې دي، هغه په خپل بریفینګ کې دا ویلي دي، نو هغه ته زینه هم معلوم دي، هغه ته دغه ډلې هم معلوم دي، او هغه د دې په شا چې د چالاسته هغه ته دغه هم معلوم دي، نو ډېر سپینې خبرې کړې دي، او ښکاري داسې چې کله ډونلډ ترامپ اوس وایي د هم ویلي دي ځواکونه سیوا کول غواړو چې د ځواکونو یعنی کم شمیر دی نن په افغانستان کې، دا نورم سیوا کو، ځکه د دوی څه هدف لري، ډونلډ ترامپ هم د اشرف غني سره د دغه چې د افغانستان دغه د ولسمشر دغه سره هم ژمنه کړې ده چې او د ژمن د افغانستان کې دغه ځواکونو شمیر سیوا کی د دې اندازه ده کیږي چې اوس پورې کدی په دفاعي حیثیت کې په افغانستان کې دی نه غواړي چې عمر غشن په دفاعي حیثیت کې پاتې شي. د افغانستان د ملي اردو د ځواکونو سره سره ښکاری چې دی اسنګه چې دی وایي چې اوس د دفاعي په ځای باندې اوفنسیو پالیسی دی په مخ کې بوزي. نو دا به وخت خای چې دی بسکی کومه تګلارې به خپلې خو ښکاری داسې.
او د امریکای چارواکو لخوا د ترامپ انتظامی نه داسې غوښتنې پاکستان به سمره راولي چې دوی خپل پالیسیانو نظر سانیو کې په دې کې بدلون راولي.
د پاکستان اوس د ښکاری چې ټیکته د روس سره او د ایران سره د یو شریکه هغه بیوی په افغانستان کې. خو په افغانستان کې اوس د پاکستان چې کوم هغه شانتي تیر په شانتي د دې کوم رول یا اختیار یو هغه نه دی پاتې. نړۍ اوس راغلی په افغانستان کې ناشته ده د افغانستان دفاع کوي امریکا شوا او د شانتي ورسره ناتو چې کوم دغه پلویان دي. پاکستان چې کوم غوښتنه دي دغه غوښتنه روسوم نشي ردولې دغه غوښتنه چینوم نشي ردولې دغه غوښتنه ایرانوم نشي ردولې ځکه چې د شیعه په بنیاد باندې دغه وکتل شي نو ایران به دغه هدف کیږي. ایران هم د دې غوښتنو نه غاړه نشي غړولې په دې کوم معاملې نشي کولې. روس هم کګنی چې افغانستان دی د داعش قسمه دلو مرکز ونګرځي بیا دغه غجالي الته کې جوړ نشي نو هغه به هم د دې ژمنو سره د دې غوښتنو سره سمزي. چین خلا د مخ کې نه په خپل سینکیان کې هم دغه د تندلارو دغه ور سره مخته چین ته خو دغه ورپیخه ده څنګه چې روس ته ورپیخه ده چین ته خو په بارډر ده نو چین به هم هیڅ کله د پاکستان په دې کې مرسته ونه کی. تر اوسه پوری د هندستان په مقابله کې چې د پاکستان د حکومت مرسته کړې ده د جیش محمد د دې سړي د بچ کولو یا د جماعت الدعوه د سړي بچ کولو نو هغه دا غنی چې د چین ته نیخ پنیر خطر نه ده. خو په راتلونکي کې به چین هم په دې باندې پوه شي چې دا دلی چې کوم دی دا کایوه نخ پنیغه نه د خلاف نو چې کوم خلاف ته اغي دوی ته اغي مرسته ورکي دوی ته پټ ځای ورکي دغه بیا په یو قسمه دا خطر ده. دا به پاکستان باندې ډیر لوی فشار راوړي ښکاری داسې پاکستان دی خو هیڅ نه دی یوازې شوی. خو پاکستان رښتیا خبره ده چې پاکستان یوازې شوی هم دی او د امریکا د مرستو نه بغیر د پاکستان چې کوم لوی پوځي قوت ده د امریکا د مرستو نه بغیر مشکله ده چې دوی خپل هغه پوره کې خرچي پوره کې خو د هندستان سره لوی اقتصادي طاقت ته دغه سره مقابله کوي. مقابله په وسله جوړولو کې په نور څه کې نه کوي په اقتصاد کې نه کوي په وسله جوړولو نو په یو خرچ راځي هغه د پاره به ریسورسز وسایل پکارو نو تر څو چې د ما خیال دی د امریکا د غوښتنو سره او بلداري چې امریکا چې ورته سوای نو خدا وایي چې د هندستان د نن د دوه ډلې لګیا دي ترګری کې بریدونه کوي یو طالبان او اقانی چې کوم دی د افغانستان د نن افغانستان د نن یوازې د افغانستان خلاف نه ده چې کوم د نړۍ نور ځوکونه سي هغه خلافم نو زما خیال چې پاکستان باندې با فشار سی واکي.
ډیر مننه کوم تاسو نه بیروسه.
ډیر مننه.
د پاکستان او د افغانستان ترمنز د تجارت په لوی لار باندې چمن کې چې کوم ټرکونه زیرازي دغه ټرکونو په وزن باندې د کسٹم د چارواکو او د اف سی د چارواکو ترمنز په اختلافاتو باندې تر د تیرو شپږ ورځو راهسي دغه تګ را تګ تړل شوی دی. د ډیو رډیو خبريال نعمت الله سرحدي پر تاسو ته یو ویډیو راپور وړاندې کوي.
د چمن لاري و افغانستان تروان افغان ترانزټ ریټ د کسٹم او ایف سی پاکستاني ځواکونو ترمابنس د لانجی لوجی د تیرو شپو ضرورت څخه یوربیا بند پات دی چې دا وخت پر پوله باندې د افغاني تاجرانو د مالونو څخه ډک پسوونو کانټینران ولاړ لیدل کیږي. زاید د کسٹم کلیرینګ ایجنټان وای چې د افغان ترانزټ ریټ کانټینر کلیرینګ یو ار وزن کولو پس کیږي خو د کسٹم هاوس څخه د پولی ولوري ته جوړی کانټې څخه وزن کولو باندې دوی چارواکي مجبور کوي سی هغه هم د کسٹم د اصولونو خلاف ته ځکه چې د کسٹم چارواکي د دغه کټنرانو وزن دویم ځل نه کوي، خو پر پوله ولاړ ملیشا ځواکونه د دې څخه د دواړه کانټې وزن پرچی تلبي چې د دغه له وجې دا وخت ترانزیت ټریډ بند پاتې دی. یو ځای کلیرنګ ایجنټ عبدالغنی وای
پر هغه قانوني وزن باندې و مشته دلته کسٹم چې کوم اتارټي د هغه کلیرنګ راکې دغه کنټینران چې د کسٹم هاوس چمن سره بیا وځي پر دغه وزن باندې د دې کوم پروسس وسی مخته بیا یو بل کانټر د چې هغه د افغانستان د ترانزټ د کنټینرانو سره هیڅ تعلق نه لري. هغه کوم عسکري ویمن برج ورته وایي هغه د پاکستانی مالو د پاره دی، نو د دې اوس دا کوشش دی چې موږ هغه کانټه په موږ باندې دوباره وکړي یا په زور زبردستي وکړي. دغه تاوان دا دی چې یو خو پر ترانزټ باندې خرچې زیاتې راځي، او دومره خبره دا ده چې هلته د اکسپورټ چې کوم پاکستانی مالونه دي د هغو رش او بډنې دونه ډېر دی چې دی هغه هم نشي دلک راسوالی، نو چې دا کنټینران ورسې وخت به هم ډېر لګیږي او غیر ضروري خرچې به هم راځي چې هغه قانوني هیڅ حیثیت نه لري د افغانستان د کنټینرانو دپاره.
خو په دې حق له د چمن کسټم چارواکي څه ویلو ته تیار نه وو، ځکه چې دوی هم د ملیشا ځواکونو د حکم تابع معلومېدو او خپل بې بسي ښکاره کول. خو تېره ورځ د ملیشا ځواکونو د کسټم او د ترانسپورټ د نمایندګانو تر مابینځ ترانزټ بالولو دپاره خبرې وسوې چې د ترانسپورټ د رئیس نور احمد کاکړ له خولې په هغه کې دغه پرېکړه وسوه چې د کنټینر وزن به د کسټم د اصولونو په مطابق کیږي. خو نن یو ور بیا چې کله دغه کنټینر ټرالران د کسټم څخه د کلیرنګ پاس و افغانستان و لوري ته روان شو، د ملیشا ځواکونو لخوا پر پوله راوګرځول شول او د دوه ځله وزن کولو پرچی ځینې طلبولې چې له وجې ترانزټ بیا ودرول شو. دا وخت په دغه چمن کې ولاړ د ترانزټ کنټینرانو د نور مالونو تر څنګ د خوراکي شیانو څخه لوډ کنټینران هم شامل دي چې دا وخت د خرابېدو سره مخامخ دي. مخکې هم د پاکستان لخوا د ترانزټ ومخت د خندونو له امله افغاني تاجران د غټ زیانونو سره مخامخ شوي دي. دا وخت اکثر افغاني تجاران د پاکستان کراچي په چپه د ایران بندر عباس ولاري ته ترجیح ورکوي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، دیوا ریډیو، ټي وي، چمن.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا ریډیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد،
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وای.
د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نظم گئے اور ساتھ خبری خبرون تھا وگئی اور ٹی وی اسکرینس باندھے کو رہی ہوں ڈیرا مننا کو چمو سے عمل کری ہے یہ اس ہم دا پاکستان سپریم کورٹ پدا سے وقت کے دا سندھ صوبے پہ حیدرآباد خار کے دا جرگے دا سوری پہ فیصلہ باندھے نوٹس اگست دے چے تیرہ ہفتہ دا پاکستان قومی اسمبلی کے جرگے او دا پنچایت فیصلو تھا یو قانونی حیثیت ورکولو قانون چې دی هغه منزور شوی دی. نو د بشری حقوقو چې کوم لاټړی دی طرفدار دی او تنظیمونه دي د دوی لخوا د دغه قانون په منزورولو باندې سخت نیوکه روان دي، او دوی چې د حکومت لخوا جرګه او بیا د پنچایت فیصلو ته قانوني حیثیت ورکول دا اکثرا په د خزو د زنانو بشري حقوقو چې دي دغه پر ضد باندې غسل کیږي، نو دا یو اندېښنه جوړیږي. نور تفصیل لري اورنګزیب خان په دې تفصیلي رپورت کې.
په داسې حال د پاکستان قومي اسمبلی جرګې او پنچایت ته قانوني حیثیت ورکولو لپاره بل منظور کړی دی. د پاکستان سترې محکمې سند حیدرآباد کې د جرګې لخوا دو جنکو ونی یا په سوره کې ورکولو نوټس اخیستی دی. د پاکستان سترې محکمې مشر قاضي ساکب نثار د سند حیدرآباد کې د یوې جرګې په حکم مدعي فامیل ته 10,00,000 روپۍ تاوان او دوه وړوکې جنکې په سوره کې ورکولو نوټس اخیستی دی. او رپورټونو تر مخه پولیسو جرګه کوونکي درې تنان هم نیولي دي. د پاکستان سترې محکمې لخوا د جرګې لخوا جنکی په سوره کې ورکولو نوټیس داسې حال غسل شوی دی چې سر زوړان دی د پاکستان قومي اسمبلی کې جرګې یا پنچایت ته قانوني حیثیت ورکولو لپاره یو بل هم منظور شوی وو. په لومړي پړاو به جرګو ته اسلام آباد کې قانوني حیثیت ورکول کیږي او وروسته به ګرد هیواد ته د پرهه کول شي. دا بیل وای کچر سوک عدالت نه بهر خپل قضیه هوارول غواړي نو د جرګې یا پنچایت له ذریعے کولی شي. په دې بیل د بشري حقوقو لپاره کارکونکو ډېر تنقید هم کړی وو او ویلي وو جرګو کې همیش زنانه په نخښه کیږي. د هیواد زنانو چارو لپاره قومي کمیسون مشره خاور ممتاز په دې حق لوي جرګې پاکستان کې غیر قانوني دي او په دې بیل ټولو لوی اعتراض هم دا دی چې ولې په دې کې د جرګې نوم استعمال شوی دی. ځکه چې د دې مطلب خو همدا دی چې یو غیر قانوني نوم استعمال لوجه به کارونه هم غیر قانوني کیږي.
کیونکی جرګې جو ہے جرگا تو باقاعدہ الیگل ہے. ایک ایسی انسٹیٹیوشن کا نام استعمال کرتے ہیں جس کے ساتھ ایک بہت نیگیٹو قسم کی ایک ذہن میں خیال آتا ہے کیونکہ اس کے ساتھ جو عورتوں کے ساتھ جرگوں کے فیصلے ہوئے ہیں یا فیصلوں ہوئے ہیں اس میں عورتیں جو ہیں وہ وکٹمز ہی ہوتی ہیں.
خبر ممتاز وی چې پاکستان کې جرګې غیر قانوني دي او چې هر کله یو جرګې ته داسې قضیه وړل شوې ده چې زنانو هم پکې فریق وي نو جرګو همیش د زنانو پر ضد فیصله ورکړي دي. خبر ممتاز وی پاکستانی ټولنې کې هڅه هم زنانه د فشار لاندې وي او کچره جرګو ته قانوني حیثیت ملایويږي نو زیات اخکار به همدغه زنانه وي. د پاکستان قومي اسمبلی جرګو ته قانوني حیثیت ورکولو بل داسې حل منظور کړی وو چې 322 قومي اسمبلی غړو کې یوازې 23 موجود وو. اوډان ورسپانه خپل ادارې ویلی وو چې جرګو ته قانوني حیثیت ورکولو بل منظورې باندې قومي اسمبلی خپل کمزورتیا ښودلې ده او د بل منظورې په وخت د قانون وزیر لخوا د خبرې هیڅ ضمانت نه دی ورکړی شوی چې د جرګو د لارې زنانو حقوقو حفاظت به څنګه کولی شي. پاکستان کې اکثر له دښمنو ختمولو کې د جرګو په فیصله جنکي په سوره کې ورکول کیږي او راپورونه وایي چې نه یوازې د جنکو په سوره کې ورکولو معاملې دلته روان دي بلکې زنانه د وراثت د حق نه محروم ساتلو کې هم د جرګې لوی کردار لوبوي. اورنگزیب خان، وائس آف امریکا، ڈیور ریڈیو، اسلام آباد.
د بلوچستان یو ملت پال ڈل بی این ایم بلوچ نیشنل موومنٹ لخوا جاری شوی راپور کې ویل شوی دی چې د 13 جنوري په میاشت کې 421 کسان د دوی بدرک شوی او بیا په دغه کې د 25 کسانو مړی هغه ترلاسه شوی دی چې پکې 34 د دې لخوا ویل کیږي چې هغه د وجنو زموار د پاکستان امنیتی ادارې دی خو د بلوچستان حکومت دغه راپور نه رد کړی دی. په دغه حق له دړي وړي خبريال حمید سمسور نور تفصیل په خپل راپور کې وړاندې کړي.
په دغه خوارسوی راپور کې ویل سوی دی چې امنیت خوندي ساتونکو ادارو په بلوچستان کې د داعش پرنګ د بشر په ضد دغه روان عملیات کچيري و نه درول نو په بلوچستان کې به بشري ناورین رامست کی. بلوچ نېشنل موومنټ تور لګوي چې د جنوري په میاشت کې پاوز د بلوچستان په لورو پروتو سیمو کې لکه کیچ، کلو، جعفر آباد، چتر، چاغی، ډیر مراد جمالی، تومب، ګومازی، دشت، ډیر بوکټی، مند او اواران کې په 114 عملیاتو کې 421 کسان بې درکه کړي دي. د 25 کسانو مړی ترلاسه شوی دي. بی ان ام تور لګوي چې په دوی کې 14 امنیت خوندي ساتونکو وژلې دي. دا 23 کسانو مړی چې له ویرانو څخه ترلاسه شوی دي د دوی د وژنې علت نه دی په ګوته سوی. د دوی له خولې چې د درو مړو پیژندګلوي نه ده سوی. بلوچ نېشنل موومنټ دا کوي چې امنیت خوندي ساتونکو ادارې په مځکني او پوایي بریدونو کې یو د پاسه سل کورونه هم سوځلې دي. بی ان ام وی چې درې څلوېښت کسان یې راخوشې کړي هم دي. د بلوچستان د صوبایي حکومت ویان انوار الحق کاکړ دغه راپور د حکومت په ضد باندې یو پروپاګاند وبلې. د بلوچستان د بشری حقوقو سازمان شمس مندوخیل بیا د دغه راپور په حق باندې په خپل غبرګون کې وویل
آپریشن دی شروع بالکل شروع دی په مختلفو ځایو کې څنګه په ډیرا بوګداغا په کولو کې نن رپورټ دا دی چې اسلام بوټې نیولې ده په روپ کې په مختلفو ځایو کې دا لویز آپریشن سره په نارت ګیم کاری په ساوث کې سړي ارتم دا آپریشن کاری لیکن په بلوچ علاقہ کې څه یاته زیاتې کار په دې موږ سره فکر کم په فکر دی زه دا دا نه بلمو مې دوی دا زیاتې فکر وکړي دی دلته خلک سي دي اغه رابطې نه کوي
بلوچ نېشنل موومېنټ دا کوي چې دلته استخباراتي ادارو بلوچستان د بشر په یو کسابه کې بدل کړی دی په بلوچستان کې لتیری ویل سي زخه امنیتي وضعیت دلته ډیره ترنګلې ده د بلوچ بیلتون فالو یاغي ډلو او د حکومت ترمنځ نشتی روان دي حکومت وی چې دوی د هغو وسلوالو په ضد باندې عملیات کوي پر امنیت خوندي ساتونکو حکومتي ودانیو د غازو پر پایپ لاینونو باندې بریدونه کوي خو بلوچ ملت پاله بیا د صوبي پسایل او وسایلو کې زیاته برخه غواړي دوی بهرنی شرکتونه د بلوچستان د گوادر په شمول د صوبي په یو شمیر سیمو کې وکارته نه پریږدي د ریز لري چې مرکزی حکومت د بلوچستان مادني وسایل په دواړو لاسو باندې لوټي حکومت دا تورونه هم لګوي چې بارني حیوادونه افغانستان او دلته د اقتصادي راداري لوی لار ناکام کول غواړي خو نوې ډلۍ او کابل بیا دغه تورونه ردوي په بلوچستان کې هغه سیمه چیرېسي امنیتي وضع خراب ده هلته و خبری رسنیو د بشری حقوقو سازمانونو او مدني ټولونو ته د تګ اجازه نسته په دغه جنگ ځپلې سیمه کې بې پلاوه آزاد او دقیق معلومات ترلاسه کول ډیر ګران کار ګرځېدلې دي حمید سمسور وایس اف امریکا دی وری جو ټلویزیون کوټا
په ایران کې د فروری په لسمه نیټه باندې د اسلامي انقلاب ورځ ان منځل کیږي په کال 1900 کې په ایران کې دغه د اسلامي انقلاب ورځ هر کال ان منځل کیږي چې پکې د ملک تمام پوزونه د ملک تمام اعلی چې کوم د هغې چارواکي دي هغه په دغه دستور کې ګډون کوي په دغه باندې د ډیور اډیو خبریال حمید سمسور یو ویډیو راپور تاسو د کوټه څخه وړاندې کوي
دغه دستور په کوټه کې د ایران د اته دیرسم اسلامي انقلاب د ورځې په درناوي کې وسوه چې د ایران د کنسولګری له لوري ترتیب شوی و په دغه دستور کې د عالی رتبه مامورینو په شمول د سنی او د شیعه پیرکې سره اړه لرونکو یو شمیر تاجرانو ګډون درلود د بلوچستان گورنر محمد خان اڅکزي د دغه دستور درون میلمه وو
هپی اوکیژن ټو کنګریچولیټ د ګورنمنت د پیپل اند د کنسولیټ جنرال هیر اون دس اوکیژن اند دی سټاف
د خوشحالي پر دغه موقع باندې موږ د ایران حکومت اولس او کنسل جنرال ته مبارکي ویایم و غونډې ته د وینا پر مهال باندې د ایران کنسل جنرال محمد رپی وویل چې په تیرو 18 کلو کې ایران د علم پوهنې د سولیز مرام لپاره اټمی توانایی او ټکنالوژي په شمول د ژوند په یو شمیر څانګو کې ډیر پرمختګ کړی دی د دله خولې چې په سیمه کې د امنیت د پلوي کېدو او لنړی زخه د تراګری لمنځوړلو کې د ایران رول له هیڅ چا زخه هم پټ نه دی د ایران کنسل جنرال محمد رفی وویل چې ایران حکومت اولس د خپل غلیم د دسیسو او د مقابلې کولو توان لري
پاکستان کې گوادر پورت او ایران کې چابهار پورت کو سیسټر پورتس کا نام دیا گیا ہے
د پاکستان گوادر او د ایران چابهار بندرونو ته د دوو خوندو نوم ورکړي چې د یو بل مرسته کوونکو به بولو په دغه غونډه کې د ایران دودیز او کلتوري توکي هم د ننداري لپاره شودل شوی وو چې یو شمیر خلکو وکتل د ایران کنسل جنرال وویل چې دوی د پاکستان سره اقتصادي تجارتي د توانایي او د کارو کروندې په اړوند باندې مرستندویا اړیکې به نوري سیوا کوي د ایران کنسل جنرال پر دې محل باندې په بلوچستان کې تیر کال د وکیلانو د وژنې او دغه ډول د شیعه پیرکې پر زیارت کوونکو بریدونه په سختو ټکو کې وغندل حمید سمسور وایس اف امریکا دی وری ډیو ټلویزیون کوټ
د وایس اف امریکا د ویډیو او ټی وی د قدر منوریدونکو د نړیوالې تاسو په کوټه کې د اسلامي انقلاب د کلیزې په موقع باندې په د ایران کنسولګری کې چې کوم دستوره و دا غی انتظام شو دا غی په لکه حمید سمسور رپورت ولید او اوس هم تاسو پام راګرځو په چمن کې د اقلیتي ډلو او بیا د ملیشا ځواکونو ترمنځ یو مهم لید کاته شوې دي په کوم کې چې اقلیتونو چې کوم مشران دي په دې کې زیاتره عیسویان په دغه سیمو کې میشتي نو هغوی ته د خپل ژوند امنیت او بیا نور چې کومې مسلې دي د هغې د هوارولو لپاره چې کوم د دوی خبرې اترې دي د دې په حقله باندې نعمت الله سرحدي یو تفصیلي رپورټ لري.
د بلوچستان په سرحدي ښارګوټي چمن کې د تقسیم هن لمخ کې پراته لژوکیو سپکې د عیسائی ورولۍ سره تعلق لرونکو تعداد د ټولو زیاتې د ملیشا ځواکونو د یو جګپوړي مشر سیکټر کمانډر برګیډیر ندیم سوهیل او د دوی ترمابیز یوه جرګه دلته وسوه. په دغه جرګه کې لژوکیو ودې تورپیش مشکلات ور په ګوته کړل. لژوکیو د ملیشا ځواکونو سیمیز مشر ته وویل چې دوی ته امنیتي ستونزې ورپېښې دي. د دوی هیدرې غیر محفوظ دي او د عبادت مرکزونو کې هم د سکیورټي مسله ودی ته ورپېښه ده. یو رنګ دوی دا وخت په سیمه کې غیر محفوظ دي.
د دې د خو موږ ته داسې غټه تسلی ورسېدلې دي چې تی ته هر رقم مسله مسائل تی موږ لراسې موږ ان شاء الله او ان شاء الله د خدای پر رحمان ستي هر مشکل ته ولاړیو او موږ سم مطالبه خپل اورز ودی ته پیش کړ. یوس قبرستان مسله دی زموږ د پاره زموږ د یو رهائش مسله دی. موږ دلته ډیر وخت سره پروت یو د پلارو د نیکګانو سره نو اوس معمل مسیحان ګرځي په دا چمن شار کې
چرچ مسله دی د دکانو بیا د درې مسله دی بیا د کالونی مسله دی زموږ د خپل اقلیت مسله دی تر محفوظ موږ دلته
خود ملیشا ځواکونو سمیزه مشر برګیډیر ندیم سوهیل ودی ته دغه تسلی ورک چې دوی تاسو د پاره به هر ګام پورته کوي. دوی د مسلمانانو گاونډیان دي. دوی تاسو پر هر مسلمان پرز دی.
وہ آپ کو مکمل طور پہ آزادی ہے اپنے اس ملک میں اپنے رہنے کی اپنے اٹھنے بیٹھنے کی تعلیم کی کھانے پینے کی اپنے کام کرنے کی اپنے مذہب کو انجوائے کرنے کی اپنے مذہب کو فالو کرنے کی مکمل طور پہ آپ کو وہ ہے. اگر کسی جگہ پہ آپ کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ ڈائریکٹ آ کے ہمیں بتائیں.
پچمن کی پرات دغل جوکی ہر وقت د بدامنی سر مخا مختی ہندو او عیسائی ورور والی سر تعلق لورن کی چلور کسان پتیری و کال کی پادپی وشتلو کی وجل سے ودی چدی پواری وار احتجاجون ہم دغ پیشو پزت کڑی دی خو چاروا کی ودی ته تاپوز ور کول وی کیندانی ہر وقت ور کوی. نعمت اللہ سرحدی وایس اپ امریکا دیو ریڈیو ٹی وی چمن.
دا وایس اف امریکا د وړي جوړې قدر مناویدونکو او سم د امریکای په سان فرانسیسکو کې د اپیلونو یو عدالت چې د هغوی د صدر ډونالد ترامپ د مهاجرت د حکم نامې منسوخی چې د هغه برقراره ساتلې ده او صدر ترامپ په رد عمل کې ویلي چې عدالت په سیاسي بنیاد خپل دغه فیصله چې ده اورولې ده. ځای عدالت تیره هفته د صدر ترامپ هغه حکم نامه په عارضي ډول منسوخ کړی و چې د مسلمانانو اکثریتي وو هیوادونو څخه امریکې ته په مهاجرت باندې پابندي ولګوله. نور تفصیل لري رحمان بنیری په خپل تفصیلي رپورت کې.
د زیارت یا پنځشنبه په مخام د سان فرانسیسکو د عدالت د فیصلې په جواب کې صدر ترامپ په ټویټر یو پیغام کې ویل عدالت کې بګورو زموږ د قام امنیت په داو دی. د دې وروسته صدر ترامپ په وایټ هاوس کې خبر اعلان ته ویل عدالت سیاسي فیصله کړې ده او د هغه حکومت به بل اخر دا مقدمه ډیره پاسانه وګټي. د دې څخه د مخه د امریکې په سان فرانسیسکو ښار کې د اپیلونو عدالت د صدر ډونالد ترامپ د مهاجرت د حکمنامې منسوخي په ځای وساتله. صدر ترامپ د اوو مسلمان اکثریتي ملکونو په وګړو د امریکې تر راتګ بندیز لګولې وو. د بندیز دغه حکم د واشنگتن ریاست په سیاتل ښار کې د وفاقي عدالت یو جج ځنډولې وو. وفاقي حکومت د دغه فیصلې خلاف د اپیلونو عدالت کې اپیل درج کړی وو. د اپیل دورونه په فیصله کې د سان فرانسیسکو د نائنت سرکټ اپیلز کورټ یا د اپیلونو عدالت د دریو ججانو په خپل شریکه فیصله کې د لاندنی عدالت فیصله په ځای وساتله. د حکومت د درخواست په ځد چې په صدارتي حکمنامه د منسوخه یا ختم کړی شي د سان فرانسیسکو عدالت وویل وفاقي حکومت په کامیابۍ د مقدمې په قانوني اړخونو دلیل نه دی ورکړي. د واشنگتن ریاست په سیاتل ښار کې چرته چې لاندنی عدالت د صدر ترامپ حکمنامه په عرضي ډول ختمه کړې وه د ریاست مشر سرکاري وکیل باب فرګوسن وویل موږ د قوانینو ریاست یو او دا قوانین د هر چا دپاره دي چې پکې د امریکې صدر هم شامل دی. تیر هفته چې کله د سیاتل جج د صدر حکمنامه ځنډولې وه نو هغه پرې تنقید کړی و او ورته د خندا ډکه فیصله ویلې وه. صدر ویلی وو د دغه فیصلې په نتیجه کې به د هغه په وینا ډېر خطرناک خلک امریکې ته داخل شي. د اپیلونو په عدالت کې د حکومتي وکیلانو دریض وو چې صدر د خپل قانوني اختیار د لاندې د مهاجرت په اړه خپل حکمنامه جاری کړې ده او د کوم اوو ملکونو په وګړو امریکې ته په مهاجرت پابندي لګول شوې وه دغه هیوادونو سره تړلي د ترهګرۍ اندېښنې راپورته شوې وې. د واشنگتن په شمول کوم ریاستونو چې د صدر ترامپ د حکمنامې په اړه عدالتونو ته مقدمه وړې وه د دې دریض وو چې د صدر دا اقدام د آئین خلاف ورزي ده ځکه چې د مذهب په بنیاد خلک په نښه کړی شوي دي. د کومو هیوادونو څخه چې امریکې ته په مهاجرت پابندي لګول شوې وه په هغې کې ایران، عراق، لیبیا، سومالیا، سودان، شام او یمن شامل دي. په امریکا کې د مسلمانانو د حقوقو تنظیم کونسل ان امریکن اسلامک ریلیشنز کیئر د سان فرانسیسکو د اپیلونو عدالت د فیصلې هرکلی کړی دی. تنظیم په خپل یو بیان کې ویلي دي دا فیصله په امریکا کې د عدلي خپلواکۍ په ډاګه کوي. د وو مسلمان اکثریتي هیوادونو څخه د مهاجرت ځنډولو د صدر ترامپ اقدام په امریکا کې میشته د مسلمانانو په ټولنه کې فکرمندي راپورته کړې وه او د ټولنې ځینې غړو د سان فرانسیسکو د عدالت د فیصلې هرکلی کړی دی. برهان افریدی په ورجینیا ریاست کې آباد پښتون دی چې وایي د امریکې ریاستي ادارې د خپل د واک اختیار نه بهر ګام نشي پورته کولی او کچري کانګرس یا وایټ هاوس داسې اقدام وکړي چې د آئین سره په تضاد وي نو په داسې معاملو کې بیا عدالت خپلې فیصلې اوروي.
د امریکای صدر ډونالد ترامپ لخوا د وو اسلامي ملکونو څخه د راتلونکو کډوالو پر اتک باندې د بندیز فیصله کڅه هم د امریکا یو عدالت هغه رد کړی ده. دغه فیصلې په حق لباندې د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیواله اداره سوای په امریکا کې ځنې نور د بشري حقوقو تنظیمونو په دغه فیصله باندې سوای ناراضي چې دغه تفصیل د زمونږ همکار وکیل خان په ویډیوي راپور کې وګورو او وایو.
د یو خجون په تکل کډوال اکثره په کولو سمندر کې د جمی یخ شپې سبا کوي. تیرونه د اټلی ساحلي حفاظت کوونکو د زرو نه زیات هم دغه رنگ کډوالو ژوند بچ کړي. د کومو کډوالو کشته چې ډوبېدو ته نږدې وا د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ تیره میاشت یو صدارتي حکمنامه لاسلیک کړې وه د کمی تر مخه چې به امریکا ته د وو مسلمان اکثریت لرونکو هیوادونو څخه په راتګ ارزي بندیز وي. د ملګرو ملتونو کډوال لپاره های کمشنر ویان د وینا تر مخه نږدې 20,000 کډوال د دغه فیصلې سره د خطرې تر حده حالاتو نه به اغیزمند کیږي. ویان کرسټوفر بویان وایي چې د نوموړي د ایجنسۍ مقصد په امریکا کې د بیانه د آبادکاري پروګرام پر ځای کول دي او تر کومې چې کېدلی شي محفوظه کوي
به.
دی وایي چې موږ ګڼو چې د امریکا موجوده د کډوالو لپاره پروګرام ډېر محفوظه دی، خو که چېرې داسې لاري وي چې ورسره نور ښه کېدی شي نو موږ یقینا د امریکا او دغه رقم نورو حکومتونو سره په ګډه کار کولو ته تیار یو. کیتلین فیرل، څوک چې د قومي مهاجرت فورم سره تعلق لري، د کډوالو په مسله دا
وایي
که چېرې یو هیواد د کډوالو د قبلولو نه پشا شي نو ورسره په نورو هیوادونو باندې فشار راځي. دا زیاتوي چې زما په فکر په هغه هیوادونو کې چېرته چې ډیرو کډوالو په عارضي ډول باندې پناه اغوستي وي او غواړي چې د کورنۍ غړي یې هم هلته آباد شي، نو په دغه رقم هیوادونو باندې بیا ډیر زیات بوج وي. صدر ټرمپ وایي چې د صدارتي امر مقصد د هیواد نه تندرو مذهبي ترهاګر لری ساتل او د مهاجرت لپاره سخت ګامونه پر ځای کول دي. دی وایي چې په تیرو دوو هفتو یا اونو کې ما ډیر څه زده کړه کړې او تر هاګر زموږ د هیواد د اولس د پوهې نه هم زیات لوی خطر دی. په عیني حال کې اروپایي اتحاد یو نوی پلان جوړ کړی چې د سمندر د لارې راتلونکي مهاجرو مخه ونیسي. په دغه پلان دوی وایي چې 215 میلیونه ډالر مصرفوي چې د مهاجرو کښتۍ واپس کولو کې د مرستې لپاره د لیبیا ساحلي حفاظت کوونکي تربیه کړي.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسا غیر محکم افغانستان با د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای VOA دیوا.
دا وایس اف امریکا دی ویډیو چې ویډیو قدم منوریدونکو مو سره ملګری اوسه. یو سوم په اسلام آباد کې د پولیو لپاره یو مهم غونډه کې پاکستانی چارواکو په نړیوالو تنظیمونو او هغه هیوادونو باندې چې په پاکستان سره په دې لړ کې مرستې کوي نو په دوی باندې غږ کړی دی چې د پاکستان لپاره تر دې وخته تر ټول مشکل کار چې دی هغه دا دی چې د پولیو د مخنیوي لپاره دوی د پاکستان او افغانستان د دوانو پولو ترمنځ چې کوم د خلکو تګ را تګ دی هغه باندې قابو نشي موندې او هم دغه لکبل دغه وایرس چې دی دغه زیات انتقال کیږي د یو ملک نه بل ملک پورې. په دې لړ کې چې په کانفرنس کې نور څه مهمې غوښتنې شوې دي، پیر ولایت شاه صاحب تفصیلي رپورټ لري.
اسلام آباد کې د پولیو په اړه د نړیوال امدادي ادارو غونډې ته وینا کې د پاکستان د مرکزی حکومت د پولیو په ضد د بیړني پروګرام مشر رانا صفدر دا وکړي چې حکومت د هیواد نه د پولیو د رنز مکمل خاتمې لپاره ورکابو دی. خو د ویلي چې د افغانستان څخه راتلونکي خلکو کې دغه وایرس پاکستان ته منتقلې د وجې په مکمله توګه د رنز باندې کابو موندلو کې حکومت د مشکلاتو سره مخ دی. دې غونډه کې د کینیډا، جرمنی او استرالیا حکومتي استازو، د صحت نړیوالې ادارې او یو ایس ایډ او د امریکې بل ګیټس او ملنډا فاونډیشن او د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف چارواکو ګډون درلودو. غونډه تخپل وینا کې رانا صفدر دا هم ویلي چې په دې اړه د پاکستان حکومت په یوې پالیسۍ خپلولو باندې غور کوي چې تر مخه به د افغانستان نه پاکستان ته راتلونکي خلکو په کلکه څارنه کیږي او دوی ته به پرله پسې د پولیو د مخنیوي څاڅکي ورکول یقیني جوړولی شي. نوموړي زیاته کړې چې د پاکستان او افغانستان په پوله باندې د پاکستان اړخ ته 22 او د افغانستان اړخ ته 40 مرکزونو کې خلکو ته د پولیو په ضد څاڅکي ورکول کیږي. خو د رانا صفدر په وینا افغانستان کې د خراب امنیتي صورتحال لکبل 15 لک اویا زره افغان ماشومان د پولیو د ساسکو نه محرومه پاتې شوې دي. ډیو ریډیو سره خبرو کې پاکستان کې د پښتنو د حقونو مبارز او د ماشومانو د مرزونو ماهر ډاکټر سید عالم میسود د پاکستانی حکومت د چارواکي دغه بیان ردوي او دې تور لګوي چې د دې مقصد صرف او صرف پاکستان ته راتلونکي افغانان زورول دي.
نو دغه انتهایی غلطه خبره ده. د دې د وجه نه دوی د افغانستان ولس په هر ځای کې ټارچر کول غواړي. اوس به دی پولیس ته د پاکستان پولیس ته دغه بانه ملاو شي چې مخکې خو به پاسپورټ د ویزا او شناختي کارډ باندې خو به تنګول. اوس به ورته وي چې زه د پولیو کارډ راته وغویا. تاسو ته پته ده او اوریدونکو ته به پته وي چې دا تور خو به پاکستان و چې مونږ به تللو بهر. نو دا اول به د پولیو ویکسینونه مونږ په خپله لګول په ایئرپورټ باندې مونږ سرټیفیکیټ جمع کولو. هغه تور اوس د خپل ځان نه بدلوي افغانستان ته او د افغانستان نه چې کم خاص کر مریضان راځي اوس به هغه به هم دوی په بارډر باندې په پولیس باندې د پولیو په نوم باندې زرګا ورکونه روپۍ ته اړي.
د پاکستان د حکومت د پولیو سیل مشر دا دریز هم خپل کړی دی چې بلوچستان پشین او کلا عبدالله او د افغانستان کندهار او هلمند کې د پولیو د وایرس تجزیه شوی دي او د دې نتایج ښایي چې دا وایرس د دغه یادو علاقو نه د خلکو یو بل هیوادونو ته د تګ راتګ د وجې خور شوی دی. خو ماهرین وایي چې د پاکستان پېښور کراچۍ او کوټه کې موجود د پولیو وایرس مقامی دی او په دې اړه ډاکټر سید عالم میسود خپل ماهرانه رائے صدا سي ورکوي.
دا بهخي غلطه ده ځکه چې پولیو وایرس چې کم دی نو هغه خو د چا په جامو کې نه راځي. هغه خو چې څومره انسانان دي ماشومان دي دغه به هغه ته ویکسین ورکوي نو هغه به ختمیږي. یو میاشت مخکې دوی په کراچۍ کې د پولیو دغه مریض معلوم کو. نو آیا د پولیو هغه مریض ته د افغانستان نه د کابل نه په هوایي جهاز کې لاړو دا وایرس شکم دی؟
بلخوا د وزیر اعظم نواز شریف د پولیو سیل مشر عائشه رضا ویلي چې پاکستان او افغانستان دواړه د پولیو نه متاثره هیوادونه دي او په دې اړه د یو بل سره همکاري کول د وخت ضرورت دی.
یقینا اگر هم نه دونو ممالک نے اپنے ریسپیکٹو ملک سے وائرس کا خاتمہ کرنا ہے تو ہم دونوں کو مل کر کام کرنا ہوگا.
دا غوښتنه کوي چې نړیوال امدادي ادارو ته پاکستان او افغانستان کې د پولیو د خاتمې لپاره خپل مرستو کې د زیاتوالي راوستو ضرورت دی. عائشه رضا ویلي چې د پولیو د رنځ د خاتمې لپاره د پاکستان او افغانستان حکومتونه د مخکنه د یو بل سره په تماس کې دي او په دې ترڅ کې د یوې شریکې تګلارې د لاندې د مخکنه همکاري دوام لري. واضح دی وی چې دا وخت په ټوله نړۍ کې صرف پاکستان، افغانستان او نایجیریا هغه هیوادونه دي چرته چې د پولیو رنځ مکمل خاتمه لا تر اوسه پورې نه ده شوې. د پاکستان د حکومت داوا ده چې په هیواد کې دغه رنځ په ضد کامیاب کمپاین لکبلې په دې کې په لوی کچ کمی راوستې دي او تیر کال په هیواد کې د پولیو صرف 40 کیسونه رپورټ شوي دي کم چې په تیرو 15 کالو کې دغه کیسونه تر ټولو کم شمیره ده. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
د پاکستان قبایلی سیمه په خیبر پختونخوا کې د زم کولو لپاره چې کوم کوششونه روان دي کوم هلې ځلې روان دي په دغه کې د دوه سیاسي مشرانو په وجه باندې د کابینې د غونډې څخه یا د ایجنډې څخه په تیر هفته کې غلط کړی شوی وو او اوس د قبایلی سیمه خلک د دغه قبایلی سیمه په خیبر پختونخوا کې د زم کولو په حق لباندې څه رائے لري او دوی څومره دغه نوي بدلون ته خواشینی دي او څومره د دینه تاملری نورازی چې د ارشد ممن د دغه قبایلی خلکو سره مشرانو سره د خبرو اترو یو راپور شکل هغې تیار کړی دی نو دغه راپور به تاسو ته وړاندې کوم.
بعض خلک دا یری سرګندۍ کې چته دلته اصلاحات وشي نو د دې ځای قبایلی سیمو رسم رواج چې کوم دی هغه به متاثر شي. په هغه صورت کې به ډېر متاثر کیږي کله چې دوی خیبر پختونخوا کې شامل شي. تاسو د دې ځای اوسیدونکي آیا تاسو سره دغه یې رشته یا داسې کوم امکان شته چې دغه د دې ځای رسم و رواج به متاثر شي؟ جی جنگیز خان صاحب،
چې کلم سپریم کورټ ګوډ ایکسټینشن وشي نو یقینا چې کم رواج اټ کې کم غلط چیزونه ابتی وز یو چې کم زمنګ دا رواج چې زمنګ سره کم پاتې چیزونه دي چې هغه وسم په مردان چې ساده او پېښور او بلکې دا دی بده چې په پنجاب کې پنچایت ته په صوبه کې زمنګ حکومت چې کم دی صوبې هغه ډی آر سی جوړ کړی جرګې جوړ کړی دا نو هغه چیزونه خو موږ سره ازلی دي ابه موږ سره او موږ کو دا غي مطابق پروانو د تحفظات د چیزونه چې څوک چې کوي دا غلط ته
مشره ډیر مننه خوشاله اوسې خپل نمبر ته پوره والی او بیا کچرته تاسو خیبر پختونخوا سره شامل شي سه ګټي ویني چې هغه ګټه به تاسو ته راشي.
ډیر مننه ورور، زمانه امر رحمان الله دا او د مومند ایجنسی د تحصیل صاحب سره می تعلق دی. د کی پی کی سره چې موږ مرسو د کی موږ تډیر زیاتې فائدې دي. زمنګ سنتونه دي، ماربل دي، کرومایټ دي، نپرایټ دي، زمنګ په فاټا کې چې کم ذخایر پراته دي موږ وک دې ذخایر ته د چا مخه شو او دا ذخایر چا ولیدل نو د فاټا چې کم دی کنه فاټا به دا ټوله کی پی کی دب مالامال شي. موږ سره چې کم قدرتي وسایل وشته کنه په فاټا کې دا دې چا سره نشته دي خو یره په دې باندې د یو څو کسانو قبضه ده او موږ چې را د څو کسانو قبضه ته ختم شي او دا د عوامو مخې ته راوړي شي.
مومن صاحب، تاسو خپل خبریالو مې په دې ټولو سیمو کې چې کوم بدلونونه راځي په دې ډېر جوړ نظر وي، اوس پورې درته کومه نقطې ښکاري چې په هغه وجه باندې دا ټول بدلون چې کوم دی دا ریسر شوی دی؟
زما په نظر چې کوم اسټابلیشمنت دی هغه دا نه غواړي چې دا اصلاحات دي وشي، ځکه یو طرف ته ګورو د پاکستان مسلم لیگ ایم این ایز هغوی چې کوم دی د مارجر خبره کوي، بل طرف ته چې کوم دی نواز شریف هغه چې کوم دی هغه شیلری کوي، اوس پیش بل طرف ته کوم دی عمدہ کا نواز شریف الائس چکم دی تر اتحادین دی اغا چکم دی اغا اتحادین چکم دی یو خبره کوي، نواز شریف چکم دی بل خبره کوي. زما په خیال د دې بهتر خلق اغه ورځ چې په خپل قبایلی کنونشن کوم اخونزاده چټان او غالبا سلیم صافی دا خبره وکړه چې بای د دې بهتر حال دا دی چې دا دی چکم دی کینی نیګوسییشن دی وکی، او زما په خیال نیګوسییشن ته څوک تیار دی نه، دواړه د کینی نیګوسییشن دی وکی چې د قبایلو لپاره کوم بهتر حالي هغه طرف ته دی لاړ شي.
ګرانو خدای مردونکو د ډیو رادیو د ټي وی او ساته خبري خبرونه ترې خپلې غو واشنگټن ډي سي نه غوګي او د خبرونه تاسو په ټي باندې ګوري. هم د پاکستان قبایلی سیمه سویلي وزیرستان کې چرته چې د ونو ځنګلې په غرونو کې د غرونو باندې ځنګلې په تیرو لسو کالو کې هغه تر ډیر حد پورې کمې کړې شوې دي یا ختمې شوې دي. دغه ځنګلو بیا آبادولو لپاره 13 ورځې هلته کې د ونو لګولو یو مهم د شروع کولو کوشش شوی دی. په دغه لړ کې وغونډه شوې ده او ځایي مشرانو خلکو پکې هم برخه اخیستې. د ډیو رادیو خبریال عدنان بیټنی په دغه باندې نور تفصیل په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د پاکستان ځان سپلې قبایلی سیمې جنوبي وزیرستان د زراعت څنګ چارواکي نړیوال ماحولیتي بدلون مخنیوي لپاره په سیمه کې نوي ونې بوټي لګوي. که څه هم جنوبي وزیرستان کې په قدرتي کچه جنگلات پیدا کیږي، خو له تیرې ایبي لسیزې راشي د نروي په نامه شکمنې جګړې څخه د سیمې جنگلات هم سخت متاثره شوي دي او بې ځایه پرې کول شروع دي چې د وزیرستان غرونه اوس د شین څادر پر ځای اوس خړ د خاورو څادر خور کړی. 13 ورځې د جنوبي وزیرستان مرکز واړه کې په حکومتي کچه د ونو بوټو لګولو یو آگاهي مهم طبيعت شوې وه چې پکښې د سیمې علماو، سپینږرو او نورو ګڼ شمېر خلکو تر څنګ اله حکومتي چارواکو ګډون درلیدو. غونډې ته وینا پر مهال وویل د مهم غرض دا دی چې خلکو کښې دغه شعور بیدار شي چې جنګلات په خپله محفوظ کړي او نوې ونې بوټي ولګوي. وی ویل که څه هم ماحولیتي بدلون ختمول ناممکن دي، خو مخه نیول یې اسان دي. د ماحولیتي بدلون په اړوند په نړیواله کچه د وزیرستان او ورسره په څېرمه افغانستان او لاندې پاکستان بندوبستی علاقو لپاره راتلونکي 4 کاله انتهایی زیات مهم شمارل کیږي. پوهان وایي هر کال په ژمي کې د یوې ورځې د کمۍ له وجه په اوړي موسم کې اضافه روانه ده. وایي راتلونکي 10 کالو کې به له دې ځای څخه د ژمي موسم مکمل ختم شي او اوړي ګرمي به د ژوند لپاره له برداشت څخه بهر شي. د جنوبي وزیرستان جنګلات څنګ چارواکي وایي د بدلون مخنیوي لپاره په ونو بوټو لګولو ټینګار کړی او نږدې 2.5 لکه زیاتې ونې بوټي په سیمه کې لګولې دي. د جنګلات څنګ مشر پیر داود شاه زیاتوي جون تر میاشتې دغه دی ونو لګولو شمیر نور هم سیوا کړی. زیاته کړه په دې کې د عام خلکو مرسته هم انتهایی ضروری ده.
موسمیاتی تبدیلی دی په عمل کې کنه
دغه پورا به میز دی بیټی لگاوله دی پورا پروگرام دای میشه ان شاء الله ټول سٹاف پار هر دوی پخپل خپل دوی باندې پلاو دای د جون آباد میز ته یو ډای لاک بیټی میز وکړل او مزید ان شاء الله میز سره یو سکیم دای چې پاک شو میز بیا مزید ډای لاک بیټی کری
جنگرات دی جنوبی وزیرستان دی سیمایز خلکو د اقتصاد ایوه مهمه ذریعہ شمارل کیږي خو سیمایز خلک وای جنگلات دی موار سره دی جنوبی وزیرستان قدرتی شایست هم یو پدوا زیاته وی خو زیاته وی دی جنگلاتو بی ځای پر کول بندیز لپاره په حکومتي کچه هم اقدامات پورته کول پکار دی دی محل دی جنوبی وزیرستان مرکز وانه یو مخور مولا مولانا ډاکټر تاج احمد اویل جنگلات دی خپل شخصي ګټو لپاره پر کول هم ګناه ده دی محل دی جنوبی وزیرستان پرمختګ لپاره خصوصي دعا هم وکړي
خدای دا وکړي چې دی دا کوشش نا پدا ټولې کبا د قبایلی علاقې کې هم دغه څه کامیاب شي و د میش په علاقه کې خو خصوصا سره یوزو شي و دغه په نتیجه کې د علاقې نور هم خوشحالي او ابود شي دا مهم په کامیابی سره و سر ته ورسوي دا پاکه ته دا وطن په ونه باندې ابود کې الله العالمین په تعلیم باندې ابود کې په جنگلات باندې ابود کې
یو بل سیمایز مشر ملک جان محمد اویل د جنگلاتو پیداوار لپاره سرکار او عوام ته یو ځای کار کول پکار دي زیات کړه باید سرکار د عام خلکو سره د جنگلاتو پیداوار کې نور هم رستي وکړي
کچیره ونه په یو ملک نه وي او اداس ملمیږي چې دا جهال خلک دای دا نه پیږي او داسې شمیر کچ ومونې ته اهمیت نه ورکوي نن میر دا ویایي چې د جنگلات مکمتا میر امداد پورا دا ریکوست کی چې میرو د نظر نه نو بوسی چې د وړې علاقې په ونه باندې داس کړلې شي چې دنیو ورته رو درمي
په دیموکراسي مایز خلکو د زراعت څنګه استاینه وکړه او وی ویل سرکار سره د عام خلکو هم ذمہواری جوړی شي چې جنگلاتو پیداوار او حفاظت دوی په خپل وکړي عدنان بیٹنای وایس اف امریکا ډیو رادیو او ټی وی
واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیو سے تاسو زمګه خبرونه ته وګورئ او په ټی وی باندې ما ولیدا ډیره مننه کوم هم دې سره د خبرونه وخت چې هغه ستر رسیدي ټیکنیکل اړخته مو سره همکارانو پروډوسر وکیل خان او مو سره انجینیر زو مارټن او جان د هغوی نه هم ډیره مننه کوم وګو سي د ډیو ریډیو خبرونه الله هم دوام لري راتلونکي پروګرام غزل محفل پروګرام دی او رحمان بنیری به تاسو دغه وړاندې کوي د دې خبرونه همکاران مګ مجالوان صد اشفاق مومند اخلو ساسونه اجازه د الله پامان
چنی لمزا محبوب